د ماپښین 2 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګړې ده. نن جمعه ده، د لندیا قوس 15 د دسمبر 14 د خبرونه په خبرونو پیلو. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلی چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړي چې نظامانی د ډسمبر پر 2 په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدی سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله شایي د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره دوی ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار داسې مهال چاودنه وسوه. هغه موټر چې پولیس هم پکې و له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو 2 کسان نیول سوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې چې ډېری اوسېدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته څیرمه په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی و. روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې مسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې د کوپیان او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تاکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام خپرېږي. د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په ګلپی خبرې کو دا سبزی څنګه سبزی ده، چیرته کرل کیږي، څنګه کرل کیږي او څوک چې لخپل کښت شه حاصل واخلو. په تیرو ژوند رنگونو پروګرام کې مو په بیلابیلو سبزیجاتو میوجاتو خبرې کړې دي او زموږ متخصصو میلمنو په دې اړه کارمنګرو ته لارښوونې کړې دي چې څه وکړي، څه ډول سره ورکړي، څو له خپل کښته ډیر حاصل واخلي. ګلپی له پیړیو راهیسې داسې یو سبزی ده چې انسانان ورسره بلد دي، همې پاخه خوري او همې په ځینو مواردو کې اومه. دا سبزی په ټولو قارو کې رواج دی او په افغانستان کې هم بیا وخت په ډیرو ولایتونو کې رواج نه و، لیکن اوس په ډیرو ولایتونو کې رواج دی. په تودو ولایتونو کې خو ډیر عام دی لکه ننګرهار او لغمان. په سړو ولایتونو کې هم ګلپی کرل کیږي. زموږ د خبرونې میلمانه دی ښاغلی حفیظ الله سعیدی چې د کندهار د کرنې پخوانی رئیس دی. همدارس یو کروندګر ته مو بلنه ورکړې ده ښاغلی عبدالمجید مومند له ننګرهار څخه. نو عبدالمجید مومند تر دې دمه پورې له ټلیفون سره وصل نه دی، له سټوډیو سره وصل نه دی. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. لومړی به ښاغلی سعیدی ته ورشو. سعیدی صاحب، تاسو تر کله وایم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه زم خپل نوبت سره آزادۍ راډیو ټول قدرمنو کارکونکو همکارانو ته، همدارنګ خپل قدرمنو اوریدونکو ته، خاص کر زیارکښو بزګرانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ سیدی صاحب. اول کدار ته وایم، ما مخکېل چې یو وخت ګلپی یا ګوبای د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې رواج نه وو، یعنی کښت رواج نه وو، یوازې په تودو ولایتونو کې ډیر کرل کېد. اما اوس ویل کېږي چې په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي. تر څه حد پورې اوس دا په افغانستان کې کرل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت دی چې مخکې چې وو په افغانستان کې زمونږ بزګرانو اکثر هغه نباتات کرل لکه غلجاتو کې غنم، جوار او شولې او پخته او داسې نور، یعنی دغه باغداري او سبزیجات چې موږ ته په کرنه کې او په زراعت کې په مسلکي لحاظ دي ته کیش کراپ یا نقداور نباتات وایو، یعنی چې د پی جی حاصلې د نورو نباتاتو په پرتله باندې څو چنده زیات دی، دې ته ډېر زیات توجه نه وه. یعنی دا ترویج شوی نه وو، په بزګران په دې باندې نه پوهېدل چې څومره ګټه کوي. خو په دې وروستیو وختونو کې، او زه وایم چې دغه تیرو شلو کلونو کې، په دې کې خارجي موساتو او زمونږ یو تعداد ځوانان په خارج کې وروزل شو او تجارت او راشه ورکړم دا په نړیوالو سطح باندې یا د همسایه ممالکو سره دغه انګیزه وي چې اوس دلته خوشبختانه په افغانستان کې هم د باغدارۍ سکتور ته ډیر کار شوی دی او هم د سبزیجاتو ته، چې یو جریب حاصل نه یا د پیج واحد ځمکې څخه په کال کې څو ځل دی د سبزیجاتو طریقه دا ګټه اخلي، کشپ کوي، نو دا اوس رواج شوی دی. او ګلپی هم خصوصا د ډیر پخوا څخه د افغانستان د وزنونو یا شپږو زنونو په مشتقي زون کې ډیر زیات مرواج او بزګران د دې سره آشنا په ډیره لویه پیمانه باندې، خصوصا په ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ او د کامې په ولسوالۍ او لغمان کې، او خصوصا کونړ کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې دلته زیاته پیمانه باندې کرل کیږي. د دې لتم دغه دی چې یو خو دغه ګلپی لږ وخت نیسي، اوس په کې داسې نوې راغلي دي چې تقریبا 50-60 ورځو کې د حاصل ته رسیږي. بل د کار مارکیټ مسله ده چې کابل یو بانفوسه ښار دی او پایتخت د افغانستان دلته مشرقي ته نږدې دی، سړکونه هم ښه دي، نو مارکیټ ته ډیر زر رسیږي او ځمکه د بل فصل د پاره ډیر زر خالی کیږي. نو په دغه وجه باندې بزګران په زیاتو ځمکو باندې په مشرقي کې بیا خصوصا په زمینی موسم کې دی.
سعیدی صاحب، دا سویل کیږي چې د افغانستان اقلیم او خاوره د ګلپی لپاره ډیره مناسبه ده. یو دلیل دا شی وی چې په منی په ننګرهار کې ګلپی کری چې په ژمی حاصل ورکړي، او په پسرلی کې بیا په سړو ولایتونو کې، یعنی که چیرته وغواړو د کال 12 میاشتې کولای شو چې ګلپی په بازار کې ولرو. له دې نظره که خبرې پی وکړي چې افغانستان څومره د ګلپی د کر لپاره مساعد هیواد دی؟
بلې، زه یو خبره کول غواړم چې په دې باندې زموږ د قدرمن اوریدونکو د دې دا واضح وي. موږ اکثر دا خبره کوو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، وچه کې راګیر هواد دی دا دی دا زمونږ وزیر د زراعت هم وایي او رئیس هم وایي او عوام هم وایي ولې زراعتي دی. مهمه پوښتنه دغه ده، یو فیکټور دا دی چې مونږ دغه مایکرو کلیمیټونه لرو یا هغه کوچني اقلیمونه چې ورته وایي، مثلا د مشرقي یو قسم اقلیم دی، جنوبي غرب بل دی، شمال بل دی، مرکزي ځون که تاسو وګورئ نو دا هغه طبیعي ورکړه ده چې الله تعالی مونږ تاسو ته راکړې ده چې مونږ یعنی خوږې اوبه لرو، خاوره حاصلخیزه خاوره لرو، همدارنګه کوچني کوچني اقلیمونه لرو. نو په دې حساب باندې زه ویلی شم چې زمونږ که یو سیزن ګلپي مثلا یا نور سبزي په یو زون کې سیزن ختمیږي او سیزن افکیږي په بل زون کې یا په بل ولایت کې داغه سیزن شروع کیږي، دغه د خوشبختۍ ځای دی او همدغه زمونږ هغه عمده تغیر چې مونږ ویلی شو چې افغانستان زراعتي هیواد دی. بل مونږ لمر ډیر لرو، تقریبا لس ساعته یا نه نیم ساعته مونږ په اوسط ډول باندې کال کې ورځ کې دغه لمر لرو چې دغه لمر د فوټوسنتیسیز عملی یا جزیئي ترکیب چې نباتات د لمر په موجودګۍ کې خپل غذایي مواد یا ګلوکوز جوړوي، دغه یو مهم فیکټور دی. بل مونږ خوږې اوبه لرو او حاصلخیزه خاوره لرو. دغه څلور پنځه عمده فیکټورونه دي چې مونږ ویلی شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی او د زراعت لپاره خاص لمی شرایط لري. نو په دې حساب باندې د افغانستان په مختلفو برخو کې، زه تاسو ته یو مثال ویم، سکالې مثلا د رومیان په یو موسم کې مثلا که زموږ جلال آباد خلاصيږي، دلته په کابل کې او په لوګر او په وردګو رومیان درسيږي، سکالې بزګرانو ډیره ګټه په دغه کې کړې و چې دا اکثر مونږ به پاکستان ته لیږو. نو په دغه حساب باندې د کوچنی اقلیمونه مونږ سره کومک کوي چې زمونږ مختلف شیان په مختلف موسمونو کې مونږ په مارکیټ کې ولرو.
بله ډیره زیاته مننه سیدی صاحب. دې لپاره چې زموږ کروندګر له ګلپینه ښه حاصل ترلاسه کړي، باید څه وکړي؟ کوم کارونه ستاسو په نظر دوی نه کوي چې هغه سی حاصل نشي اخیستی چې باید وایخلي؟
خوشبختانه باید ووایم چې د نننۍ ټکنالوژۍ سره او بیا انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره اوس زمونږ استاد بزګران هم په دې باندې ډېر پوهېدلي دي چې دوی خپل هغه مشکلات که هغه د کښت په برخه کې وي یا زراعتي هغه عملیات چې دوی په مخکې نه پوهېدل، دوی کولی شي اوس په د انټرنیټ د لارې هم حل کی. یعنی دغه برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی، خصوصا زه ډېر فوکس او تغه چې کوم هغه په زیات په تخم باندې. تخم په زراعت کې چې دی دا اساس او بنیاد دی د یو بوټي د پاره، لکه څنګه چې مونږ یو آبادۍ د پاره تاده او بنیاد جوړو چې څومره مضبوط وي هغومره به آبادی مضبوطه وي. نو تخم په زراعت کې دا بنیاد دی. زمونږ بزګران باید باید ډېره توجه وکړي چې تخم د یو ښه مرجع نه، د یو اصلاح شوي مرجع نه او یو ښې منبع نه دا ترلاسه کړي چې دې مطمئن اوسېږي چې دغه واقعي اصلاح شوی تخم دی. تخم کې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي چې مونږ ښه تخم څنګه پېژندلی شو، ښه تخم کوم یو دی. تخم بیا دوه قسمه خصوصیات لري چې مونږ هغې ته یو جینیټیکي خصوصیات وایو، بل ته فزیکي خصوصیات وایو. جینیټیکي خصوصیات معنی خو بزګر دومره نه پوهېږي، هغه د لابراتوار او لیبارټری سره تړاو لري. خو ولې فزیکي خصوصیات معنی باید بزګر وپوهېږي چې ښه تخم دی که نه دی. فزیکي تو خصوصیاتو کې مثلا تخم باید خالص وي، یعنی نور هرزه ګیاوي یا نور تخمونه پکې ګډ نه وي، امراض او آفات وهلې نه وي، یعنی سوری نه وي، مات نه وي. په یو سایز کې باید تخم وي، همدارنګه ګونجي نه وي. دغه هغه خصوصیات دي چې بزګری کولی شي چې همداسې په لاس په واسطه او د خپلو سترګو په واسطه باندې دا عملي ویني، وګوري، دی مطمئن شي چې دا ښه تخم دی. تخم کې باید بزګر ډېر دقیق اوسېږي. او اوس د تخم ډېر لوی بزنس دی په افغانستان کې هم، خوشبختانه ښه ښې منبع او مرجع شته دی چې خارج نه هم راځي او ښه حاصل هم ورکړی دی. جینیټیکي خصوصیاتو کې خصوصا د امراض سره باید یو تخم مقاومت ولري، په خپل وخت باندې رسید ورسیږي جنټیکی خالصواله ولري او د سیمې او مهمه خبره چې پکې ده چې د سیمې او بوهوا سره باید دا توافق ولري. نو دغه خصوصیت دي چې بزګر په دې باندې باید او پوهیږي. بل زراعتي عملیاتو کې د ځمکې زمونږ بزګران اکثر ځمکه صحیح نقل بکوي، باید ځمکه خپل بش جوړه موږ دغه نو پال لرو چې په دغه ټکټرونو پسې دي چې هغه تقریبا 4 انچه یا 15 انچه پورې جوړه، بلکې زیات هغې نه کېږي. د ځمکې لاندې هر کال مسلسل چې زموږ بزګران همدا نوپال استعمالوي، نو دلته یو طبقه یو لیر جوړیږي چې هغه کلکه سخته طبقه ده، هغې نه بیا ریښې نشي کولی چې تیرې شي او غذایي مواد واخلي. نو دغې سختې طبقې ماتولو دپاره په کال کې یو ځل ضرور ده چې بزګران خپله ځمکه په دوپال باندې یا سیپال باندې دا کلبه کې چې جوړه کلبه شي. ځمکه لیول ډېر مهم دی، اوس په کې نوې ټکنالوژي هم راغلی ده، لیزر لیول ماشینونه راغلي دي. موږ خپله چې کله په کندهار کې هم موږ بزګرانو ته توضیح کړي دي بعضې همکار موسساتو په دغه باندې، ځمکې هموارول ډېر مهم دي. که چېرته ځمکه لیول همواره نه وي، نو یو طرف د تندې د وجې هغې ته اوبه نه رسیږي، هغه بوټي کمزوري راځي یا سوځي، او بل طرف کې زیاتې اوبه ډن کېږي چې دغه هم د نباتاتو دپاره زیاتې اوبه په ودرېدل چې دي دا نقصاندېه دي. نو ځمکه باید بزګر خلی ولکي، د بسترونو اماده کول دي، باید بسترونه ښه صحیح اماده شي په راجه باندې چې څومره د دې لوړوالی دی. مثلا د بوټي دپاره موږ عموما 60 سانتي متره پلن دا رایز بیډ سیستم ورته موږ وایو، رایز بیډ اوچت بسترونه جوړ شي، 40-50 دغه سانتي متره دغه اوچت جوړیږي، 1.5 متر. همدارنګه په دې کې حیواني سوري باید استعمال شي، تقریبا په یو جریب کې موږ کولی شو چې 4 نه واخله تر 6 تنه پورې حیواني سره. سره کې هم ډېرې خبرې دي، اکثر بزګران زمونږ دی هغه نوی سر استعمالوي، تازه خوشایی یا تازه سری چې دغه هم نباتات دپاره یوازې د دې چې ګټه وکړي تاوان رسوي، هغې کې هر ځای ګیا انتقالیږي، هغې کې بعضې امراض انتقالیږي. باید ډیران یا حیواني سری چې دي دا باید کم از کم 6 میاشتې 15 میاشتې دا ښه تجزیه شوي وي، په دې معنې وښه وختې وي، داسې خاوره ترې جوړه شوې وي، دا باید استفاده وکړي. دې کې هرځه ګیا چې تخمونه چې دي هغه هم د منځه تللي وي، کوم امراض میکروبونه یي هغه هم پکې د منځه ځي، او دغه بیا نبات په اسانۍ کولی شي چې هغې نه استفاده وکړي او نبات غټ شي. اوبه لګول زمونږ بله برخه ده چې دغه ډېره مهمه ده، د اوبو ښه صحیح منیجمنت او تنظیم نشته. دلته ټوله ابیاري زمونږ چې ده دغه غرق ابیاري یا فلډ اریګیشن موږ ورته وایو، چې دغه هم موږ وزارت متخصصین سارش کوي. دا کې یو د اوبو ضایعات دي، یو ډېرې اوبه ودرېږي په پښتو کې، که چېرته وکولی شي دغه اوبه منظمه توګه، اوس خو دغه نور سیستمونه ډریپ اریګیشن یا قطرهیي سیستمونه راغلي، هغې معنی خو ورته مصارف راځي. زمونږ باغداري الحمدلله دغه طرف ته روانه ده چې قطرهیي سیستمونه د پیپ په واسطه باندې دغه وکړي. اوبو ته باید بزګر زموږ ډېر زیاته توجه وکړي. هرځه ګیا کنټرول دا ډېر مهم دي، خشاوه پکې وکړي.
بله،
همدارنګه
تاسو د سری یادونه وکړه سیدی صاحب.
بله بله،
تاسو د حیواني سری یادونه وکړه، د کیمیاوي مو ونه کړه، کیمیاوي سره څومره ورته پکار ده، څه ډول سره کوم وخت باید ورکړل شي؟
بلی، حیواني سره عموما د سرو سپارښت چې موږ کوو هغه د خاورې د نوعیت پورې اړه لري. باید خاوره اول ټیسټ شي په نوره نړۍ کې، که تاسو په تحقیقاتو کې وګورئ او پرمختللې نړۍ ته، نو هغې اول خاوره یو بزګر وړي، هغه ټیسټ کوي لیبارټري کې، هغې ټوله تجزیه کېږي، د هغې نتایجو په اساس باندې بیا دوی ته سره ورکول کېږي. او نبات خصوصا ولس قسمه عناصر ته ضرورت لري چې دا باید ورکړل شي. په دا ولس قسمه عناصر چې دي دا موږ بیا په 2 برخو باندې تقسیمو، یو زیات مصرف دي میکرو دي بل مایکرو دي. نو زمونږ بزګران دلته چې اکثر انټیکا استعمالوي، نایتروجنی سری دغه موږ چې ورته سپینه سره ویو، چې اکثر د پاکستان ناراضي یوریا په نوم باندې او پاسپورس سره استعمالوي، دا تور سره وته وي، ڈی ای پی سره چې وته وي، چې اوس یو بوجۍ په مارکیټ کې دومره زیاته ګرانه ده، 2000 افغانۍ تقریبا 50 کیلو سره پیدا کیږي. او بل پوتاشیم خوشبختانه دغه سری دغه عناصر چې دي موږ په خپلو خاورو کې خوشبختانه په افغانستان کې لرو، ډېر زیات ضرورت ته نشته، خو که بیا هم بزګران استعمال کړي ان پی کا چې دا زیات مصرف عناصر دي سری دي که استعمال شي، نو بزګر ډېر زیات پر فصل واخلي او ښه حاصل به لاسته راوړي. د یو جریب دپاره عموما دلته د 50 واخله 30 کیلو پورې ڈی ای پی سره یا تور سره کوچ چې ورته وایي، دا د کار وخت کې کله چې دوی بسترونه آماده کوي دا استعمالوي په بستر کې، ځکه چې تور سره باید د خاورې لاندې شي او د تخم سره یو ځای ترې استفاده وشي، ځکه دا دې کې پاسپورس عنصر دی او دا هغه لیزیترین او سوس عنصر دی چې دا بیا دا په مطلب په بل شي پسینېږي، ریشا پسینېږي، ریشا به دې پسې راځي، دې نه به خوراک کوي. حتی زراعت پوهان وایي چې دغه تور سره یا پاسپورس چې دی 5 کاله پورې هم په دا خاوره کې پاتې کیږي. نو دا د کار وخت کې موږ تغه کوو، بزګرانو ته سپارش کوو چې په کار وخت کې 50 کیلو یا 100 کیلو نه 1.5 کیلو پورې زیات نه زیات دا په یو جریب کې دی اچي. بیا یوریا یا سپینه سره کود چې دی، دا په دوو برخو کې یا په درې مرحلو کې دی خپلو فصلونو ته اضافه کوي، چې هغه اول یا کله چې بوزغلې انتقالیږي او یو لس ورځې 15 وشي، په دغه وخت کې یو اندازه استعمال تقریبا 40 کیلوګرامه پورې موږ سفارش کوو چې په یو جریب کې سره استعمال شي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د ګلپی په کښت باندې خبرې کوو، په دې خبرې کوو چې څنګه له ګلپی څخه ښه حاصل ترلاسه کولای شو، له خپل ځمکې څخه د ګلپی ښه حاصل ترلاسه کولای شو. زموږ میلمه د زراعت متخصص ښاغلی حفیظ الله سعیدی دی. له لنډې خبرتیا وروسته بیرته راګرځو، په دې هم خبرې کوو چې ګلپی څه ډول ناروغي لري، آفتونه څه دي او درملنه یې څه ده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوی بچه او درویش دقیقی دی. آزادی رادیو آوره در ژوند رنگونو پروگرام دی. در کرن متخصص حفیظ الله سعیدی زموش میل مده. سعیدی صاحب، گلپی هم دی نورو طولو نباتاتو پشان آفتونه یا ناروغی لری، امده چی دی؟ پدی با لطاس سر خبری و که خو تخنیکی هم کاروهی چی یو اوریدون که لرو و با گوری چی وقی چه پشتانه لری، مهربانی کوی.
السلام علیکم، سلام اسمت سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی زرمالوال صاحب.
مننه، خیر سید عارفور نه مړی کنه ولې کور دی ودان. سلامونه اونې کې له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
سلام بر.
ما پښتنه ده دا پروگرام خو ډیر معلوماتي او دلچسپ پروگرام دل دی، نه موږ ډیره ګټه ترلاسه کړې ته. یو خبره ده محترم سروان صاحب، بل دا ګوټی چې د تر کومه ځای سیمه ته معلوم ده، په دوه قسمه باندې ده. یو خلاص ګوټی ده، مطلب هغه د ګور پشان باندې ده، یو د شسپین او خطوله ته معلومه ده، بل بند ګوټی ورته وایي د سپرده پرده. نو زه دغه د محترم سیدی صاحب نه ما دا غوښتنه ده، یا کوم بزګر چېرته مخکې تصویر سره پلان کې بشیر سر نو دی نه دا پوښتنه ده، ما د سیدی دواړو په باره کې باید معلومات ورکړي، د دواړو په باره کې
ډېره مننه سعیده کور ودان. نو ښاغلی سعیدی، مهرباني وکړي زرملوال صاحب پوښتنه هم په نظر کې ونیسئ. او ما خو چې په انټرنیټ کې وکتل، دوه نه بلکې ډېر رقمونه لري، ډېر ډولونه لري، شاید په هر هېواد کې مختلف ډولونه وي، خو تاسو بهتره پوهیږئ. مهرباني وکړي دوی ته هم ځواب ووایست او بل دا ووایست چې امراض یې څنګه دي، څه ډول مرضونه لري.
بله مننه. ګلپیانو ډیر انوا دي، خصوصا دلته چې کوم مروج دي دغه کرم ورور چی ویلې داری پور نه هغه دغه مونږ ته کرم یو یا بن ګوپی وته یو چې اکثر د سلاد د پاره استفاده کیږي او خلک تازه شکل باندې په سلاتون سلات کې استفاده کوي او همدارنګه یو تعداد خلک زموږ استاد پاتراپو کې هغه صابون ته هم په خوي چې غذایی ارزښت لري. بلې براکولی وته وي چې براکولیم ډیر زیات غذایی ارزښت لري، دا په افغانستان کې ډیر مروج نه دی خو اوس لګ لګ دلته چې مخکې جمهوریت وخت کې دا خارجیان ډیر وو هغه به براکولی ډیر زیات خوړل، نو په مشرقي کې بیا دا کرل کېدل. او ګلپی خو ډیر عام دی او تاسو ټول آشنا دي او ډیر زیات کیږي په دای کې به مختلف ویرایټې نه دي زودراس دي پکې او ځینی پکې نا وخت رسیدونکې دي. حتی ما تاسو ته مخکې ویل چې د 500 ورځو نه واخله تر 160 او څلور میاشتو 15 میاشتو پورې کې داسې نوې ستدي چې هغه وخت نیسي هغه یا ګروینګ سیزن دی. رابه شو امراضو او پاتو برخو ته چې څنګه چې انسانان او حیوانات امراض او پات لري دغه نباتات هم ژوند دي اسام دي او دا هم د امراض او پات لري. په نباتاتو کې عموما زیات امراض چې دي د زیات دشمن شي او د زیات متضرر کیږي هغه حشرات دي او همدارنګه د قارچین ناروغي وته موږ وایو چې پنګیسکو ته پنجی و یا پنګس دغه امراض دي. نو په ګلپی کې چې موږ کومه مطالعه لرو او زمنګ په سیمو کې چې کوم امراض پکې راځي هغه اکثر دغه یو کوچنی حشره ده چې موږ انګلیسي کې ته افرس وایو، دا د دې پانی په دې تنکیو برګونو باندې دا حمله کوي او دې د نبات د شیره چې د دغه سخی دا ډیره کوچنی اشری دي او د بعضی وخت ته زموږ بزګران چې دي هغه غوړکه هم وای چې دغه ډیره عمده حشره ده چې ګلچانت متاثر کیږي، نو دا غي کنټرول هم ډیر اسان دي. حتی موږ ځینی بزګران چې دي هغه ډیر کوي کیمیاوي دواګانی په استفاده کوي خو نه موږ ته کیمیاوي دوا دغه لپاره نه وایو. دا وګا او همدارنګه مرچ دغه صابون دغه نمې استفاده کولې چې یو محلول جوړ کی او ځکه چې دا حشره ډیره کوچنی ده دا په ډیر معمولی تغ باندې امري، نو دا که په وخت سره کنټرول شي دغه حشرې ډیر خه کنټرول کیږي او ډیر په اسانه باندې زموږ بزګران کولای شي. بل عمومي قارچي امراض دي چې بازار کې خوشبختانه ډیر پنجسایډونه او انسیکټسایډونه شته دي، مختلف هغه نمونه دي چې دلته نو غواړم چې نمونه واخلم.
یو ډول وای چې یو ډول مرض د چې وای ک نایتروجن د خاورې کم وي په هغه صورت کې پیدا کیږي.
بالکل بعضی وخت کې د امراض او دا د موږ ته ایلیمنت ډیفیشنسی وایو د عناصر قلت یا کمبوت چې دا علائم یو شان خي، نو هغه موږ کولای شو چې په لباسي باندې بیا غي تفکیک وکړو چې آیا دې کې د کوم عنصر کمبوت دی د وچنه د علامات دي او کوم مرض دی. نو بعضی وخت کې دا لږ سخت وي خو ما مخکې تاسو ویلی چې مونږ یو نبات خصوصا ولس نو عناصر ته ضرورت لري، دا کې د کوچنی لکه مصرف عناصر چې دي که چیرته دا مونږ استعمال کو په لږه پیمانه باندې نو کولای شو چې دا هیڅ علائم پکې راښکار نه شي. لکه یو نبات اوس مثلا زه تاسو ته وایم چې نبات زیړیږي کنه، دا پاڼه برګې زیړیږي، دا جړواله څو علتونه لرلی شي. مثلا دا ما مخکې ویلې چې ته دغه افرس یا دغه وړو حشرو حمله کړې وي دغه جوس کې دغه پاڼه زیړوي. بل د نایتروجن قلت دلته چې دی هغه علائم هم دغه سي دي ورته علائم لري چې نبات مثلا زیړ پاڼې زیړې پاتې شي که چې ته بیا موږ عناصر دغه نایتروجنی سری ورکو نو کولای شو چې هغه بیا رنگ د بوټو چې دی هغه شین شي او یا تور بخن شین تواوړي، موږ پوهیږو چې د نایتروجن چې دی پوره دی. نو دغه سي امراض چې دی دا د تروان چې نږدې نه چې تړې وګوري او د باټرۍ ته ونیسي نو د دې نه تشخیص چې دی لږ ګران وي.
بله بله ډېره مننه کوروادن. تاسو د براکولي خبره وکړه چې دا په اروپا او امریکا او نورو نړۍ کې ډېر زیات استعمالی شي او ځکه چې وای ډېر زیات ډېر غټور هغه سبزی ده. آی په افغانستان کې کرل کیږي او سری واتس ویډیو کنه؟
بلې مخکې د په مشرقي کې عموما کم چې د ډي آی یو سیټ کومه پروژه وه د امریکا د متحده ایالاتو په مشرقي کې تقریبا 300-300 میلیونه ډالر د سبزیجاتو د ترویج په برخه کې ولګول او خوشبختانه ښه نتیجه هم ورکړه. دا د هغې پروژې برکتمو چې زمونږ بزګران اوس اکثر د غلجاتو او نور نباتات په پرتله باندې زیات دی په خپلو کروندو کې سبزي کوي او د یو جریب نه دی کال کې څو حاصل او څو فصلونه اخلي. دغه وخت کې ما مخکې ویلې چې حتی دوبۍ پورې به زمونږ محصولات ځینې تلل براکولي دلته راوړ شوي، خو اوس په دې وروستیو کې فکر نه کوم چې په ډېر اندازه باندې خلک وخوري.
خلک ورسره بلد نه دي، له ګټې خبر نه دي، شاید هم وخت په غواړي.
او غذایی ارزښت تاسو چې ویلې غذایی ارزښت د بوټي په پرتله باندې څو چنده زیات دی، خو بدبختانه باید ویم چې ډېر خلک اوس آشنا نه دي.
او بلدار چې دا په خولو تم ضرورت نه لري و مخړل کی شي، اکثره اروپایان او امریکایان و مخوري او وای چې خصوصا د سرطان لپاره ډیر ګټور سبزی ده. خل دې کراتی شو دی ګلپی په برخه کې چې دا عام ګلپی ده او رنگ سپین ده، سپین چکه ده، دا به څوک څو وخت پویږي چې وس رسیدلې ده او باید لپټی را وښ کول شي؟ سایز و اندازې باید څومره وي؟
بالکل یو خبر از تاسو ته باید واضح وي چې افغانستان کې موږ په میلیونه غږ دي، تلته خصوصا هغه ولایتونه خلک خو خیاغه نه و ګلپی خو هیڅ ډیر غټ وي، تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلو 3 کیلو پورې وي، خو خارج کې چې په میلیونه کوچنی دي موږ به دوبۍ ته لګل ګلپی، موږ به ډیر کوچنی ګلپیان لګل. نو هغه بیل ورایټینې وی کشمیری په نوم باندې ورایټي وا ډیرا زدراسم وا بیا ورځو کې برسېدله، نو دا به موږ په یو سیزمانه تقریبا 1 کیلو پورې یا 0.5 کیلو نه واخلې، 1 کیلو پورې وزن به لرلو. دا بتله ته ګلپی رسېدل یا د فصل هغه هارویسټینګ او دراټولولو موس معلومه ول، دا چې دی یو خو سیزن پسې دی چې دې سیزن پوره شي ته کولای شي په د هغه مثلا دریمشت فصل دی، دریمشت کې رسیدي. بل د دې د کراون برخه دا چې کوم د سپینه برخه دا مونږه خوراک کوو، د دې سیس پوره کې دی رنگي سپین او ختل دی، نو دا هغه وخت یو د لاندې پانو چې دی د بوټي دا جوړیږي، نو دا موږ ته خپل معلومیږي چې دا فصل زمونږ سره رسیدلی دی. که چېرته د دې نه وروسته پرېښودل شي او تی دا نه راشکې مارکیټ ته نه وړاندې کړي، نو دوی بیا نقدې کوي، دوی بیا په دویم کال ته وځي او بیا دا تخم تولیدوي، بیا خلک یې د تخم دپاره پرېږدي.
او تاسو مخکې د تخم خبره وکړه، ما تمام پام دې برخه کې سوال پیدا شو چې تاسو ول چې د تخم په اخیستلو کې خلک باید ډېر دقت وکړي چې څه ډول تخم د کومې سیمې لپاره لازم دی، هغه دی واخلي چې تخم خوي او خراب نه وي، دا ډېر رول لري. نو که یو څوک په خپل ځمکه کې تجربه وکړي او د ګلپی ښه نتیجه ورکړي، فکر نه کوي چې بهتره لارې دا ده چې یو برخه وساتي د تخم لپاره څو بل کال ته بیا وکړي؟
او دا سم کې د شخصت دلته خو زمونږ بزګران چې دی په ټولو پسلونو کې دغه انانوي طریقې دي چې د کوم شاوخوا د بل بزګر سره خطو خوميني د دوی په کرونده کې بیا هغه تخم هغه ځان ته جمع کړي دی چې اخلي یې وسه بدلوي. دا په ټولو نباتاتو کې همدغه سیده په غنمو کې په جوارو کې، خو خوشبختانه ما تاسو ویل چې په د تخمونو په سکتور کې اوس ډیر زیات کار شوی دی، دلته ډیر غټ غټ ډیلران او کمپنین اوس مونږ لرو، حتی د ترکیه نه او د ایران نه پاکستان نه هند نه دلته خخ تخمونه وسرازي او اکثر هایبرید تخمونه وسرازي چې هغه دورګه تخمونه وته مونږ وایو چې په یو ځل باندې ډیر لوړ حاصل ورکولو توانایي لري، نو اوس اکثر خلک محلي تخمونه نه کوي، کمرشل یا د لیول باندې تجارتي لیول باندې د بزګران چې دی هغه هایبرید تخمونه کوي. حتی اوس موږ غلجات هم دغه سی اوس هایبرید ته وختي جوار چې دی اوس ټول هایبرید کرل کیږي، لاین باندې کرل کیږي، ماشین باندې کرل کیږي چې هغه یو ځل باندې لوړ حاصل ورکوي. محلي تخمونو اوس زی چې دی خوشبختانه باید ویم دونه پرمختګ شوی دی څاروان صاحب، چې اوس دغه هایبرید تخمونو نیولی دی او همدارنګه خو خو کمپنیو نیولی دی. نو دهقان هم په دې پوه شوی دی چې باید د لوړ حاصل ورکولو تخم واخلي. اگر که دغه 50 ګرامه تخم به زه تاسو ته ویم چې په 4,000 او 5,000 افغانۍ باندې اوس پیدا کیږي. یو جریب دپاره موږ 50 ګرامه نه واخله، 10 ګرامه پورې دا تخم سپارش کوو. چې دغه که هایبرید بزګر اخلي نو دا به تقریبا په بازار کې په 4,000 افغانۍ باندې دی ته پیدا کیږي، چې دغه ډیره کم اندازه ده، شمار تانی دي پکې.
بله، یو بل پښتنه دا ده چې ستاسو په نظر ل یو جریب څخه باید څومره حاصل واخیستل شي، یعنی هغه حاصل چې ستاسو په نظر هغه ایدیال دی؟
بلې، که چېرې موږ دغه اندازه د دوو قطارونو ترمنځ او د دوو بوټو ترمنځ ونیسو، که چېرې موږ په یو قطار نه بل قطار ته فاصله چې دا 40 سانتي ونیسو، او دغه د بیډ بستر سر چې دی کنه دا 10 سانتي ونیسو، او بوټي په 40 او 50 کې کینو، 40 او 50 سانتي متره دوو بوټو ترمنځ فاصله ونیسو، تقریبا 6,000 نه واخله تر 5,000 نیاله پورې چې دی دغه بوټي په یو جریب کې کرل کیږي. که چېرته په 100 افغانۍ باندې یو ګلپي تاسو ونیسئ، نو 6,000 ضرب 100 کې تقریبا ډېرې پیسې جوړوي، تقریبا 80,000 90,000 1,00,000 افغانۍ.
وایا زموږ کروندګر واقعا هم دومره حاصل اخلي؟
بلې، دلته یو غټه مسله او مشکل چې دی، زه دا باید بزګران ته واضح کړم، د مارکیټ مسله ده. او زمونږ بزګران بدبختانه باید وایم، او دې خبرې ته باید زما ډېر په غور سره فکر وکړي او دا عملي کړي چې موږ بزګران ټول یو فصل چې دی دا په یو وخت باندې کړو، چې موږ ته په اصطلاح کې دې ته هغه ایزولیشن وایو، باید ایزولیشن مراد شي. ټول بزګران لګې دي میزان په میش کې یا قرب په میش کې کښ کوي چې دا ټول ګلپي یو ځل مارکیټ ته راوځي. نو مارکیټ کې چې مارکیټ خود تقاضا او عرضې په بنیاد باندې ولاړ دي قیمتونه، نو ګلپي دلته حاصلات مارکیټ ته زیات شي، قیمت یو دم راوغورځيږي، نو بزګرانو ته هغه خپل کم مصارف چې کړي بیا هغه وته نه پوره کوي او بزګر خساره من کیږي. نو زه دیته یو ته خایم چې اوس هغه وخت نه دی چې موږ به صرف ګلپي په ژمي کې په دغه عقرب میاشت کې کرو یا به میزان میاشت کې کرو. اوس موږ دا د اگست د میاشتې نه کرلی شو تر راتلونکي کال د مارچ میاشتې پورې، یعنی 9 میاشتې ګیپ یا وخت لري دی په دې مختلفو وختونو کې وکړي. دغه ته موږ هغه د ټایم ایزولیشن وایي یا د وخت بیلتون ورته وایو چې وخت ورکي. صحیح ده، مطلب یو بزګر به یو کلی کې لس بزګران کښ کوي، یو بزګر دی د میاشتې په دې سر وکړي، بل بزګر دی د 15 ورځې بعد، بل بزګر دی مثلا یو میاشت بعد پسې وکړي. نو دغه سی به مارکیټ ته هغه د حاصلاتو پلوچی هغه به مسلسل وي او په خپل اندازه باندې به وي، نو دوی به نه مارکیټ کې به قیمت نه راغورځيږي. بدبختی ما مخکې دا ویله چې موږ ټول کښ په یو وخت باندې کوو، په یو میاشت کې وکړو، یو ظلم حاصل راورسیږي، نو دغه وجه ده چې په مارکیټ کې قیمتونه راوغورځيږي، بیا بزګر چې دی هغه ته سخت نقصان کیږي. نو بزګران باید متوجه وشي که خپل کرونده یو بزګر یو جریب ځمکه هم کری، نو دغه یو جریب باید په دوو برخو دریو برخو باندې تقسیم کړي. دا یوه برخه 10 ورځې مخکې وکړي، بله برخه چې ده د یو جریب ځمکه 10 ورځې بعد پسې، او بله پسې 10 ورځې بیا بعد پسې وکړي. نو د معنی به د کار بوج هغه بم په کم وي، هغه لیبر کاسټ چې ته موږ وایو د مزدور مصارف هغه بم کم راځي، دې به رسیدګي اکسس سیستم خلری خپل تغه ته کرواندی ته خمر عاقبت بم کولای شي او مارکیټ ته بم دی پکلار پکلار دا محصولات به په وخت باندې راځي لکه یو حاصل په یو جمعه مخکې ورسېدو بل وخت بل جمعه هفته کې ورسېږي په بسګرام باندې ته ټکي مراد کیو.
بله دا ډیر مهم ټکی او په دې اړه ک نظر سرکن کې چې د سیموریدل لري چې په یواز مکه کې پر لپسې یو شیونه کریم تنوع ډیر لازم ده د زمکه لپاره د دې لپاره چې ش حاصل ورکی په دې برخه کې سوس
تروان چې ډیر مهمه پوښتنه تم اشاره وکړه او تاسو خپل ویلې دا ته موږ په اصطلاح کراپ روټیشن وایو یا تنوع زراعتي زمنګ بزګران نشته هر کال په ماغه یو زمکه باندې ماغه یو فصل کری چې دا به ډیر زیات نقصان مانی ته تمامېږي یو دا چې همدغه فصل ډیر زیات همراس راځي چې هر کال کېږي بل دې هغه حاصل خيزي د خاورې چې دا غم د منځزي او دې دې حاصل نشي اخیستلې بل یو څار هرزه گیا هر کال پاږی کې راځي چې د مانی هرزه گیا چې د خپل د نبات سره رقابت کوي اصلي نبات سره نو دا اهم د اصلي نبات د پاره یو رقابتي بوټي وي او مخصص تر سوي د حاصلاتو کې کمبوت راځي نو تناوب زراعتي دا ډیر مهم دی هر کال باید موږ مختلف نباتات په یو ځمکه باندې وکړو یو به په دې وجه باندې موږ امراض کنټرول کړي به وي بل به موږ هرځه غیا کنټرول شي وي او بل به د خاورې حاصل خيزي موږ د لاس نه یو ورکړي دا ډیر مهمه نقطه ده د خان باید ټول ځمکو کې دا تناوب زراعتي چي دي دا د غلجاتو سره یعنی غنم او جوار او شول سره همدارنګ پوریچ کراپ چې ته موږ یو د رشقا شپتلا چې دغه ډیر پلیدار بوټي دي د کوم چې دغه خاندان دي حکومتو دغه ډیر مهم دي دغه حتی د ریشو کې د نډولري او په دغه نډول کې رایزوبیم په نامه باندې یو بکتریا ده چې د هوا نایتروجن ټیکس کوي دغه بکتریا موپی د بکتریا ده نو تاسو ګورئ کوم کروانګر په خپل ځمکه کې یو کار مخکې شپتل کړلی وي او بیا په بل تاسو ګورئ هغه به د ټول ځمکو نه دې حاصل ډیر زیات خوي او ښکارا تفاوت به پکې وي دا وجه ده چې دا تناوب په کې مراد کړی دی نو موږ باید دا تناوب مراد کړو.
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام او په دې خبرونه کې په ګلپی یا ګوبی باندې خبرې کوو زموږ ملمر د کرنې متخصص شاغله حفیظ الله سعیدی لاندې خبرتیا ورسته به حمله تاسو سره
آزادی رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
بله سیدی صاحب په جنو سبزیانو جنو بوټو نباتاتو په اړه دا ویل کیږي چې خاور کمزورې کوي یا خاور ته هغه دې خیرازی مخې نیسی د ګلپی په برخه کې خداسې څه خبره نشته.
بله دغه نباتات چې کوم خاور کمزوري کوي دا به موږ مختلف نوو باندې تقسیم کړی دي هغه روټ کراپ چې وته ویل کیږي کوم چې د ریشي نه استفاده کیږي لکه اوس مولای شولې یا گازرې شولې مثلا کچالو شولو نو دا هغه نباتات دي چې دا لکه خاوره تغیر کوي کمزوري کوي یا هغه دي نباتات چې صنعتي نباتات دي مثلا غنی شو پخته شولا دواری شو افتاپر شو چې دا ډېر پیړې پیړې ساقیم لري نو دی یو څاندازه د خاورې حاصل خيزي چې دا هغه کموي او د خاورې خدي زیات خوراک کوي نو دغه حل لار دا ده چې بزګر باید عضوي مواد یا عضوي سري کوم چې منګه حیواني کودونه وتوي او کمپوست وتوي شنی سري وتوي دغه باید د کیمیاوي سرو په پرتله باندې دغه ډیر استفاده کړي چې د خاورې حاصل خيزي به ته حفظ شي او سبزیجات دي عموما په دغه یو ټکی باندې زیات حاصل خيزي د خاورې خرابوي چې مونږه د غلجاتو په پرتله باندې اوس غنم او جوار چې کال کې دوه فصله حاصل کیږي خو زمونږ بزګران په لغمان کې یا په بیستو ولسوالۍ کې کار چې سبزیکاران دي هغه په یو کال کې څلور پنځه فصله د اخلي کنه مسلسل چې خوراک تکي نو په کار هم دا ده چې باید غذایی مواد ځمکې ته اضافه شي. دوی باید حیواني سرې ډېر استعمال کړي، خصوصا هغه بزګران چې سبزیکاران دي، نو په دې معنی به دوی وکولی شي چې خاورې حاصلخیزي هغه حفظ شي.
بله سیدی صاحب، ځینو خلکو ګلپي نه خوښي شي، شاید هم یو علت دا وي د خوراک لپاره چې ډېر پیدا کیږي او شاید ارزانه وي، نو یو شی چې تکرار شي تبن چې د چا نه خوشي شي. انسانانو په خوراک هم تنوع خوښه ده. د صادراتو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ څومره افغانستان به هر څه صادرولی شي یا صادروي؟
مخکې جمهوریت وخت کې خو یو څان د آزاد، خصوصا د ډاکټر سیو شبغنی په اخر وخت کې مارکیټ ته پاره ډیر کار شوی چې دا وایي د لیزونو او زمونږ د مرکزی آسیا سره او همدارنګه د همسایګانو سره مارکیټونه او صادرات زیاتو. دغه برخه کې کارو او خارجي موسسات او ډونرانو مو چې هغه به زمونږ دغه محصولات سپورټ کول، هغه به تقویه کول او همدارنګه به تلل. خو اوس زه نه پوهېږم چې دغه برخه کې تاسو ته ښه معلومیږي دغه سیاسي تحولات او د همسایګانو سره ښه اړیکې نه درلودل. دا شیان دي چې تر کومه ټولې برخې تکنې کړې دي. خو بیا هم په زه تاسو ته ووایم چې تېر کال زمونږ رومیان چې دي یا پیاز چې دي یا کچالو دي زیات لوی مارکیټ چې دی زمونږ پاکستان دی، او پاکستان په دې اخره کې هغه چې سیلابونه وځپل دی خپله هغه ټکسونه چې وو په دغه محصولاتو باندې صفر ته راښکته کړه چې ډېر زیات زمونږ یو طرفه زمونږ تجارانو ګټه وکړله چې مارکیټ ورته پیدا شو. خو دلته داخل کې چې بیا زمونږ رومیان اوس هم تاسو ګورئ په کابل کې 300 یا 500 افغانۍ باندې یو من رومیان پیدا کیږي، پیاز 60 افغانۍ کیلو، یعنی په سیزن کې چې پیاز مونږ من په 60 افغانۍ خلوص یو کیلو په 60 افغانۍ دي. دا یو څه تغشته د مارکیټ مسایل شته دي. امید دی چې حالات ښه طرف ته لاړ شي او زمونږ ټول محصولات ځان لنه دا سبزیجات زمونږ میوجات وچې میوې تازه میوې چې دا شلف لایف د دې ډېر کم دی او دا باید زر مارکیټ ته ورسیږي. دا ډېره مهمه برخه ده د مارکیټ ته پیدا کېدو.
بله سیدی صاحب، تاسو مخکې کاروانګرو ته لارښوونه وکړه چې په یو وار د خپل محصول بازار ته نه وړاندې کوي چې بیا ډېر ټیټیږي او ګټه نه شي کولی. دا اوس چې ځینې سبزیانې ځینې میوې تر ډېره ساتل کېدی شي، ګلپي څومره وخت ساتل کېدی شي او د دې لپاره چې تر ډیره وخت یې وساتو؟ یو خو سړی خونی دي چې شاید ډیرو کاروانګرو په وس نه پوره چې سړو خونو ته ورشي او یغ لپاره یو جلا پیسې ورکي، پخپل کورونو کې په څه شکل سره کولای شي چې وساتي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي کله چې قیمتونه لوړ بي؟
بله دغه برخه ډیره مهمه ده او بیل بحث دی. دا د پوسټ هارویسټ ته مونږ وايي، پوسټ هارویسټ یعنی د رفع حاصل وروسته د محصولاتو د دې ساتنه ده او تحفظ دی. دغه ډیر لوی بحث دی. بدبختانه باید زه وایم چې په افغانستان کې هغه سي معیاري سردخانی یا ذخیره خانی د پروسس په برخه کې دومره زیات کار نه دی شوی. زمونږ زیاتره محصولات چې دي زمونږ د ضایعاتو فیصدي د 150 نه واخله تر 45 فیصد پورې په تازه میوجاتو او سبزیجاتو کې دا رسیږي. نو که بزګر بیچاره دا مجبور دی چې خپل محصول مارکیټ ته وړاندې کړي، ځکه دی نه په کور کې د دې لپاره څه امکانات لري چې دا ستور کړي، او نه د ګلپیانو خصوصا ډیر زیات کیږي او مارکیټ هم داسې نشته خلک یعنی ډیر زیات نه خوښي. نو په دغه وجه معنی کې دی وساتي د نورم تاواني کیږي. نو که په ارت سو باندې وي بزګر کو د انتظار خلاصوي بس د مارکیټ ته وړاندې کوي که په ګل په 15 افغانۍ وي، په 10 افغانۍ او په 10 افغانۍ کنه. خو هغه وخت کې بزګر اپ سیزن کې ګټه کولای شي چې هغه اول راورسیږي مارکیټ کې ډیر کم وي. دغه وخت کې نو حتی ما په خپل 50-50 افغانۍ باندې یو ګل اخیسته دي. اوس نن سبا چې و سیزن دی نو 15-10 افغانۍ باندې هم په یوسف کې او جلال آباد کې ګل پیدا کیږي کنه. نو دغه وجه ده بل پوسټ هارویسټ کې موږ کولای شو دین اچار جوړ کړو. یو لړ تعداد او تعداد زنانه روزل شوې دي زمونږ څو سم د دبليو پی یو پروژه ده چې موږ هغه زنانه دي او 300 زنانه دي هغه ته د پوسټ هارویسټ موږ خایو زمونږ زنانه ټرینران هلته ورځي هغه سره کار کوي لکه موږ مرباګانې جوړو چکنی جوړو مختلفې اوس ګلپینه مثلا اچار جوړو تروشنی جوړو لبلبو دی اوس مارکیټ کې گازرې مرپا دا دغه هغه شیان دي چې کوم سیزن کې روپ جوړو سیزن وی او دلته مارکیټ کې ډیر ارزانه پاتہ پروسس شي دا ډیر خبر شته او دې ته اوس فکر کوم نړۍ زموږ نړیوال همکاران او د حکومت هم توجه کړی دا چې دغه برخه د داخلي محصولاتو دغه برخه او د خاص کر د زنانه او د پاره کو دننه یو کارم پیدا کیږي او د ډیر حاصلاتو مخم نیول کیږي که رومیان په خپل سیزن کې په 50-60 غوانی باندې 1 کیلو اوس چې یو کوڅه روب مثلا په 200-250 غوانی باندې دی که دا نه هغه وخت کې روب جوړ شي او ډیر آسان جوړیږي ډیر آسانه طریقه ده هر خور او هر مور زمون کولای شي چې په خپل کور کې په کم امکاناتو باندې دا جوړ کی نو دا برخه کې باید کار وشي
درست او د ګلپی دی کارلو په وخت د فاصله باید د هر بوټي څومره وي د دو بوټو ترمنځ فاصله څومره لازمه ده
فاصله عموما د بوټي د کراون پورې چې دا ویرایټي څونه غټيږي 1 کیلو کیږي 2 کیلو کیږي د تاج برخه چې دا دغه په نظر کې نیول کیږي بیا فاصله ورته چې تا مو ګلپیان غټ وی 2 کیلو 3 کیلو ته رسیدي هغه نو وی تاسو فاصله کولای شئ چې 50 سانتی پورې دوه بوټو ترمن فاصله ورکړي خو عموما په مشرقي کې د 50 سانتی نه واخل تر 50 سانتی متره پورې دغه فاصله ورکول کیږي دوه بوټو ترمن
بل یو شی بلم ویل کیږي هغه دا چې باید په داس ځای کې وکړل شي چې دیونو سیوري پینویل مرته لکه چې ډېر اړتیا لري همداسې ده
عموما ټول نباتات چې دی ما تاسو ویلې چې فوتوسنتیس عملیه کوم غو مسلکي لحاظ باندې بزګران په نو پویږي خو ډیره مهمه ده فوتوسنتیس یا دې ترکیب عملیه چې نبات د کلوروفیل یا د شین رنگ پیګمنټونو په موجودګۍ کې د ګلوکوز جوړي د لمر په موجودګۍ د لپاره ډیره ضرورت ده کلمر نه وی ګلوکوز نه جوړیږي چې دا نبات د لپاره غولنی د پاڼو په واسطه چې غذایی مواد جوړوي او بل برخه د چې دا غد ریشو د خاور نه اخلي نبات نو د دوه طرفه چې نبات خوراک کوي نو لمر چې دغه زیي ترکیب په عملیه کې د ټول نباتاتو لپاره دا ډیر ضرورت دی چې لمر نه دغه عملیه سره تنرسيږي او بوټي حاصل نه ورکوي
بله او د تخم په ارتباط تاسو په پایل کې خبري وکړي چې ډیر مهم دی د دې د ساتنې په برخه کې ملکی جي چې ساتلې ډیره توجه غواړي خصوصا ک هوا ډیره تودوي نو کریشی خپل کیفیت له لاس ورکی څه ډول هوا ورته پکار ده څه ډول ځای باید کاروانګر وساتي چې فصل راځي او کری هغه وخت پوری کیفیت له لاس ورنکی
ګلپی ته هم چې ډیر کوچنی دی په سایز کې او مقاوم هم دی یو تخم کولای شي چې په مناسب اقليمي شرایطو کې کم چې موږ او تاغه روم ټمپریچر وایو د عادي تودوخه د کوټې سوریتا او رطوبت ډیر زیات اونه وسیږي نو کولای شي 2 کال پورې حتی وساتل شي خو بیا چې د تخمونو کوم کاروباریان دی او کمپنیان دي مشورې هغه به خاص زینه د تجربه کړی دي نو هغه د دې رطوبت چې د ام د تخم کنټرولوي چې هغه د معلوميږي او همدارنګه د هغه تودوخه درجه هغه د استور یا د ذخیره هغه چې د هغه د برقرار ساتي په مناسب درجه باندې نو دوی به ساتي او مارکیټ ته تخم وړاندې کوي ما مخکې ویل چې اوس اکثر خلک بزګر چې د لوکل تخم څخه استفاده هیڅ کم نه کوي کوم سات تخم نه اخلي هم د خارجي کمپنیانو نه اخلي او زمونږ بزګران چې ماخلي وس په دې پوښیو دي چې اوس رومانو کې او همدارنګه مثلا په ګلپیانو کې یا په نورو سبزیانو کې دوی اوس هایبرید تخمونه استعمالوي. هغه یو ځل لوړ حاصل وکړي او ټول خارجي کمپنیانې دي تازه تازه راځي، ایکسپایر ډیټ هغه معلوم وي، هغه ته باید بزګر چې دی توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی حفیظ الله سعیدی د کرنې متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. پښتنو ته مو ځواب وایو، هیله لرو چې له کارمنګرو سره د ګوپی په کرلو کې او د ښه حاصل په ترلاسه کولو کې ستاسو لارښوونې کومک وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. هر جمعه په همدې وخت له 2 تر 4 بجو په پښتو او له 2 تر 4 بجو په دری ژبه باندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، او هر اونۍ د زراعت په یو برخه باندې خبرې کوو له خپل درنو ملبنو سره، او یا هم له یو کسبګر سره ژغیږو. هله د چیز مش خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیب کړئ. زموږ راپورونه او خبرونه په انټرنیټ کې لوستلای شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده.
Chitiri